بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ایڈیو قدر من اوریدن کو زمونگ سلامونا ومنے نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 18 د 1443 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 9 او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې 12 نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې د امریکا د ملي بیړني حالت تمدیدول یا د دغه هیواد له ویش او تیری سره ملګرتیا کول نومیږي. ورپسې به تلپاتې وږمې 19 پروګرام درته وړاندې شي. بیا په افغانستان کې د بورکی یعنی د حجاب د بند په حقله ګرد میز درته وړاندې کوو. دغه ګرد میز د سیمې د چارو د کارپیژاندو ډاکټر علي وحیدی او سید رحمان سردار په ګډون سره جوړ شوی دی. او په آخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران نوی نسل باید ملي هویت او غوړېدلې تمدن ولري. د قطر امیر به ایران ته سفر وکړي او طالبانو د هیوادونو غوښتي د دوی له مخالفانو سره مرسته ونه کړي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او مېرمن فاطمی درته اوروي. د ایران نوی نسل باید ملي هویت او غوړېدلې تمدن ولري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود خوونه او روزنه د تمدن جوړون کې نسل تربیت کوونکی وبلله. وی ویل نو ځوان او ځوان نسل باید ملي اسلامي او ایرانی هویت ولري او په ځان باندې اعتماد ولري. مقاوم وي او د امام خمینی رحمت الله علیه له تفکرونو او ایډیالونو خبر وي او هغه د عالمانو په شان په کرنده ډول وروزل شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای نن د ایران له لسګونو او سلګونو معلمانو او استادانو سره په کتنې کې د اسلامي غوړېدا او د نوي تمدن د رامنځته کېدا اوږدمهاله هدف ته په اشاره سره وویل. انساني سرچینې د هر تمدن بیخ بنیانې ګڼل کېږي او د نوي اسلامي تمدن جوړونکي داسې نسل دی چې همدا اوس د معلمانو په اختیار کې دی. پر دې اساس د معلمې د کار اهمیت او ارزښت باید له دې زاویې درکړو. هغه زیاته کړه، دغه نسل په دغه ستر هدف سره باید ایرانی اسلامي هویت ولري، پیاوړی او ژور اعتقادات ولري او په نفس باندې اعتماد ولري، ځان جوړ کړي، د ختیځ او د لویدیځ د منسوخ شویو تمدنونو په وړاندې هوشیار وي، پوه او کارنده وي چې وکولی شي دغه ستر تمدن جوړ کاندي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د ایران له اسلامي انقلاب وروسته په ښوونې او روزنې کې د نامتو عناصرو تربیت ته په اشاره سره وویل، په 1340 کلونو کې د معلمانو د هڅې په برکات په بیلابیلو ډګرونو کې کارنده عناصرو وده کړې ده، خو کافي نه ده او د دغه غوړېدلې تمدن لپاره باید دا ډول روزنه پراخې شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د مقاومت په ارزښت پوهېدل او مقاوم کېدل هم د زده کوونکو ضرورتونه وبلل. او وی ویل، په داسې نړۍ کې چې هر څوک هغه په ختیځ کې او که په لویدیځ کې د زور خبره کوي، راتلونکی نسل باید د مقاومت ارزښت او اهمیت له همدا اوس څخه زده کړي چې د دغو تعلیماتو په رڼا کې تمدن جوړوونکي اوسي او ملت او هیواد عزتمند کړي.
د اروپای اتحادیې د خارجي سیاست د مسول مرستیال نن د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو له مرستیال سره کتنه او خبرې وکړې. د اروپای اتحادیې د خارجي سیاست د مسول مرستیال او د ویانا د خبرو اترو غژملونکي انډری کامورا او د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال او د ویانا د خبرو اترو غژملونکي علي باقری نن په تهران کې کتنه وکړه او د دلچسپۍ وړ د مسایلو په اکلې د نظر تبادله هم وکړه. انډری کامورا بیګا تهران ته راتلو مخکې په یوې وینا کې چې دوباره د ایران د خارجه وزیر له مرستیال علي باقری او نورو چارواکو سره د کتنې او د ویانا د خبرو اترو لپاره تهران ته ورځم وویل د ویانا په خبرو کې د پاتې درزونو د ختمولو لپاره کار دوام لري.
ایران د پلستین د خبریالې شهید اول وغندل. زمون خبریال راپور کړی د ایران د رادیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د بهرنۍ څانګو ادارې په یوې بیانې کې د پلستین د خبریالې په شهید اولو کې د صهیونیست رژیم نوی جنایت وغنده. د الجزیرې پلستینی خبریاله میرمن شیرین ابو عاکلا د جنین د کیم د نخاتو او د پیښو د خبري پوښښ په وخت کې د صهیونیست رژیم د نیواګر عسکرو په ډزو شهید کړای شو. د صهیونیست رژیم دغه جنایت په رسنیو کې پراخ غبرګونونه لرلې دي. د ایران د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د بهرنیو خپرونو څانګې د نړۍ د پتیلې خبریالې د سره د پیوستونو خواږې په څرګندولو سره چې د نړۍ په ذهنونو کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو صادقانه په ډاګه خبرونه خپله کړنه راوګرځوله او د دغه نیوګر رژیم د نه منلو وړ کرچار په هکله بې تفاوته نه وه. په نیوکي ټاټوبو کې د خبریالانو په وژلو او د فلسطین د خلکو پر ضد ظلمونو کې د صهیونیست رژیم د پوځیانو پراخ اقدامات وغندل.
ایرنا خبری آژانس وایي د ایران د استخبارات وزارت په هیواد کې د بې نظمۍ او د بلوا او د تنظیمولو د دوو اروپایي خارجو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکا صهیونیست رژیم او د دوی د متحدانو لخوا د ایران له اسلامي جمهوریت سره د مقابلې او د حکومت د نسکورولو لپاره بیلابیلې هڅې شوي دي. په تیرو کلونو کې د ایران پر ضد د امریکا د زیات دباو د سیاستونو په ماتې خوړلو سره د ایران پر ضد زیات امنیتي دباو هم بڼه خپله کړه او په دغو خوځښتونو کې د اسرایلو د امریکا او د انګلستان ترمنځ پراخې ملګرتیاوې روانې دي. د ایران استخباراتو وزارت وویل د اروپا دوه شاریز چې د صنفونو او د پرګنو لخوا له هغه غوښتنو څخه د ناوړه استفادې په هدف او د بلوا او د ټولنې د بې ثباته کولو او د ټولنیزې بې نظمۍ په لور د دغو عادي غوښتنو د لارې د بدلولو لپاره ایران ته راغلي وو. د ایران د استخباراتي ادارې د کسانو لخوا وپیژندل شول او ونیول شول.
د قطر امیر سبا تهران ته راځي. ایران پریس خبري اژانس راپور کړی د قطر امیر سبا د اسلامي ایران د ولسمشر په رسمي بلنه د یو لوړ رتبه سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ تهران ته راځي. قطر د ایران په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري او د هدف په اړه یو هیواد او د دواړو هیوادونو د اړیکو تاریخ ته کتنه خودنه کوي چې د تهران د دوخي اړیکې تل ژورې او مخ په ودې وي او دي.
په میدان وردګ ولایت کې د نړۍ رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ ولمنځل شوه. نور تفصیل زموږ خبریال ورکوي.
تاسو په خپله پوښتنه کې دې ته اشاره وکړه چې لویدیځ یا نور هیوادونه افغانستان په بندیزونه یې ګواښلی دی او افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. زه فکر کوم چې راځئ لږ جرأت وکړو. که مسلمان د اسلامي احکامو په تطبیق سره د بندیز سره مخ کیږي مخ دي شي. په دې باور لرم چې که تر دغه یو حکم هم خدای نخواسته څوک تیر شي ورته د لویدیځ غوښتنه ومني، هغه بله غوښتنه مني در باندې مني، هغه بله غوښتنه درته مطرح کوي. یعنی تاریخ دا ثابته کړې ده چې کفري هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیځ چې دی، غرب چې دی، امریکا یا نور د دوی تر اغیزې لاندې هیوادونه، دوی هیڅ وخت د مسلمانو په اسلامي هیوادونو کې یوازې یوه غوښتنه نه لري.
ډېر عزتمن اوریدونکو، بخښنه غواړو چې دا زموږ د ګردی میز برخه وه چې وروسته به درته وړاندې شي. اوس خپلو خبرونو ته دوام ورکوو. طالبانو له هیوادونو غوښتي دي د وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د طالبانو د موقته حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حکانی د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنې کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. طالبانو ډله چې د تیر میلادي کال د اگست له 15 نیټې څخه واک ته رسیدلې ده تل په هیواد کې د ځینو وسله والو مخالفو ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده.
افغان ژغه خبری آژانس وای د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقید اروپایی اتحادیه له ځانګړي استازي توماس نیکلسون سره په کتنې کې ټینګار وکړ د افغانستان له خاورې به په هیڅ هیواد حمله ونه شي. دا په داسې حال کې دی چې راپورتونه وایي د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان باندې څو راکټونه ویشتل شوي چې ذمهواري یې داعش ترهګري ډلې په غاړه اخیستې ده.
د افغانستان د پوځ د سپونو د تصفیې کمیسیون کار پیل کړی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د پوځ د سپونو د تصفیې کمیسیون خپل کار پیل کړ. د افغانستان د پوځ د سپونو د تصفیې کمیسیون په داسې حال کې کار پیل کړی دی چې د طالبانو د سپونو د تصفیې کمیسیون سمودا مخکې خپل کار پای ته رسولی.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون یو چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل واشنگټن تر اوسه اوکراین ته 1000 د الوتکو ضد سټینګر او د ټانک ضد جاولین توغندي ورکړی دی. د پینټاګون چارواکو سی این این ټلویزیون ته وویل په اوکراین کې د روسیې د جنگ له پیل راهیسې امریکا د اوکراین ځواکونو ته 15000 او 1500 جاولین ټانک ضد توغندي او د الوتکو ضد 1500 سټینګر توغندي ورکړی دی.
د روسیې د اټومي جنگ د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی دی. زموږ خبریال راپور کړی د روسیې لوړ رتبه سیناتور د څو قطبي دنیا له منلو سره د لویدیځ د مخالفت پوجه د اټومي غمیزې د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړ. د روسیې لوړ رتبه نور چارواکي او سیناتور الکسی پوشکوپویل د اټومي غمیزې د رامنځته کېدو مخنیوي امکان لري. هغه ټینګار وکړ بشریت په راتلونکو لسیزو کې هیڅ ډول متمدنانه سیالي او کوټلتیا ونه لري. د روسیې دغه چارواکي زیاته کړه دې ته په پام سره چې د لویدي شخصیتونه نشي کولی حقیقي څوکدبین دنیا او د ټولنیز نظام نورې بېلګې چې په لیبرال ډیموکراسۍ مشهورې دي ومني. د دغو واقعیتونو له منلو څخه د لویدیځو هیوادونو ډډه کول به له ځان سره سخت جنګونه ولري چې پکې به اقتصاد ځلونه ځلونه د سیاسي فیصلو قرباني شي.
او د یمن سبا رسمي خبری آژانس وایي خبری سرچینو راپور ورکړی د سعودي عربستان د ائتلاف ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې په یمن کې 129 ځله د اوربند پر خلاف ورزیانې کړي دي. په 2013 میلادي کال کې د یمن په لوهدیده ولایت کې د اوربند د موافقې له لاسلیکې دا سره سره د سعودي عربستان تیرګرو عسکرو او د هغوی ګوډاګیانو په پرله پسې ډول د دغه موافقې خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی. د یمن یوې پوځي سرچینې وویل د سعودي عربستان د ائتلاف جاسوسۍ الوتکو چې په وسلو سنبال وي نن سهار د یمن په معرب حجه جوف سعده تائز زالی او بیزا ولایتونو کې د اوربند خلاف ورزیانې وکړې. د سعودي عربستان ځواکونه د غراس په مارب حجه تائز جوف ولایتونو کې د یمن د پوز او د ولسی کمیټو په مرکزونو او د غراس په جیزان سیمه کې د ټوپونو ډزې هم وکړې. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو اوسامه په یمن کې د امریکا د ملي بیړنۍ حالت تمدیدول یا دغه هیواد له ویش او تیرې سره ملګرتیا سیاسي تبصرې ته وقشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې خبر پاڼه کې چې په سپینې ماڼۍ کې خبره کړه د یمن په هکله د ملي بیړنۍ حالت د تمدید د تصویبې دا خبر ورکړ. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی چې د یمن د سولې امنیت او ثبات په ګواښلو کې د دغه هیواد د پخواني حکومت د ځینو غړیو او د نورو کسانو سیاستونه او کړچارونه هم هغه راز د امریکا د بهرني سیاست او د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. د دغه حالت مالول په یمن کې د ولسې سیاسی پاڅونونو له پیلېدا او دوام څخه مخکې حالت ته ورستنېږي، کوم چې د ولسمشر علي عبدالله صالح د حکومت د نسکورېدا او د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو تر نیواک لاندې سیمو پرته د یمن په اکثرو سیمو کې د انصار الله غورځنګ په مشرۍ د ملي ژغورنې د حکومت د جوړېدا سبب شو. د علي عبدالله صالح په حکومت کې د یمن په سواحلو کې د امریکا په یوې کښتۍ کې چاودنه وشوه او له هغه وروسته د یمن او د امریکا اړیکې خراب شوې او امریکا د یمن پر ضد بیړنۍ حالت اعلان کړ. د افریقا له شمال او منځني ختیځ څخه یمن ته د ولسي پاڅونونو د لمن له پراخېدو وروسته د امریکا او د یمن په اړیکو باندې پیچلې فضا واکمنه شوه چې اوس هم دوام لري. دغه پاڅونونو که څه هم د علي عبدالله صالح دیرش کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله، خو څرنګه چې د سعودي عربستان او د امریکا د خوښې وړ حکومت جوړ نه شو، نو لا همغه لومړیو د ریاست او د واشنګټن له مقاومت او مخالفت سره مخامخ شو. امریکا عموما خپل فعالیتونه له القاعده ډلې سره په مبارزه متمرکز کول او له ترهګرۍ او له القاعده سره د مبارزې په پوشش کې په یمن کې خپلو لاسوهنو ته عملي جامه ورغندله، خو سعودي عربستان یمن ته د ولسي پاڅونونو له رسېدا سره سم له دغه خبرې په ویرېدا سره چې دغه پاڅونونه د عربستان داخل ته ورسېږي، نو په ټول توان سره یې ورسره مقابله پیل کړه او له لومړیو څخه یې کوشش وکړ د بحرین په شان په یمن کې خپل لاس پوڅي حکومت واک ته ورسوي، خو کله چې بریالی نه شول نو د یمن د نیولو او د فوزي کارچار غوره کول یې په اجنډا کې شامل کړل او د متحده عربي اماراتو په ګډون سره یې د یمن پر ضد هر اړخیزه حمله پیل کړه او له دې سره سره چې تصور یې کاوه په څو اونیو کې به یمن ونیسي، خو همدا اوس د یمن جنگ اتم کال ته ورننوتلی دی. سره له دې چې امریکا په خپلو اعلان شویو دریځونو او کارچارونو کې ځان داسې ښودلی دی چې توه هغه د یمن د جنگ برخه نه ده، خو په عمل کې د یمن په ورانوونکي جنگ کې د امریکا په رول سترګې نه شو پټولی، ځکه چې سعودي عربستان د امریکا په اجازې سره د ولسمشر باراک اوباما د حکومت په وخت کې د یمن پر ضد د جنگ او د دغه هیواد د نیواک حکم ورکړ او دغه چاره په داسې وخت کې و چې د سیمې د مسایلو په باره کې د بیلابیلو مسایلو په اکله د دواړو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې. او په حقیقت کې سعودي عربستان غوښتل د یمن نیواک د سیمې د نویو معادلاتو په بدل کې د ځان په ګټه کړي بدل کړي.
تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې. د تلپاتې وژمې د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، تاسو ته پته ده چې د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله خامنه‌ای نظرونه په دغه پروګرام کې تاسو ته وړاندې کیږي. د دغه لړۍ په یو پنځوسم پروګرام کې هغه حضرت فلسطین د فلسطینیانو ګڼي او فرمایي د ټولو فلسطینی قامونو او دینونو د ټول پښتنې طرح چې کابو دوه لسیزې مخکې مو وړاندې کړې ده یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایښت ومومي. راځئ چې د هغوی ویناو ته غوږ شو. هغه حضرت بیا فرمایي فلسطین د فلسطینیانو دی او باید د اغوی په اراده سره وچلول شي. د ټولو فلسطینی قانونو او دینونو د ټول پښتنې طرحه چې کابو دوه لسیزې مخکې مو وړاندې کړې ده یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایشت ومومي. دغه طرحه ښیي چې د یهودیانو د ځپنې ادعا چې لویدیځوالی بیا بیا تکراروي بیخي بې بنسټه ده. په دې طرحه کې یهودي، عیسایی او مسلمان فلسطینیان د یو بل په څنګ کې په یوې ټول پوښتنې کې برخه اخلي او د فلسطین هیواد سیاسي نظام ټاکي. هغه څه چې باید لاړ شي سیهونیستي نظام دی او سیهونیزم په خپله د یهودو په دین کې یو بدعت او بیخي له یهودیته یو پردی چیز دی. په پای کې له شیخ احمد یاسین فتحی شقاقی او سید عباس موسوی نیولې بیا د مقاومت د نه هیریدونکې څیرې او د اسلام د لوی سردار شهید قاسم سلیمانی پورې او د لوی عراقی مجاهد شهید ابو مهدی المهندس پورې د قدس د ټولو شهیدانو یاد لمانځي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پا لوی روح چی د عزت او جهاد لاره مشتا پرانسته سلام کوم او د خپل مجاهد ورور ارواخات شیخ الاسلام لپاره چی کلونه په دې لاره کې هڅه وکړه د الهی رحمت او رحم دعا کوم. قدرمن اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
ګران اوریدونکو تاسو زموږ یو ساته مزګرانې پښتو خبرونه اورئ.
لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو د هنداري له یوې بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د مشر له لورې یو داسې حکم صادر سو چې له مخې یې مېرمنې له برقې پرته او په لڅ مخ له کوره بهر نسي وتلی. د طالبان د مشر دغه حکم هم په افغانستان کې دننه او هم په نړیواله کچه کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ سو. د طالبان حکومت همدارنګه له شپږمه ټولګۍ بره د نجونو په زده کړې هم محدودیتونه لګولي دي. ځینې افغان لوري دغه محدودیتونه د بشري حقوقو په زمینه کې د طالبانو له مخکنیو ژمنو سره په ټکر کې بولي او په دې باور دي چې دغه ډول کرچار به د افغانستان په راتلونکي ناوړه سیوري وغځوي او دغه هیواد به د انزوا په لوري بوځي. دا په داسې حال کې دی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د طالبانو څخه غواړي چې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو خیال وساتي او د یوې ټول شمولې ادارې د جوړولو په لور ګام اوچت کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکې ځانګړی استازی توماس ویسټ ویلي چې د میرمنو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې به نړیوالې ټولنې سره د هغوی په اړیکو او د افغانستان په اقتصاد باندې ناوړه اثرات پرې باسي. هغه همدارنګه خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو او په تیره بیا د میرمنو د حقوقو په زمینه کې په خپلو پریکړو له سره کتنه نه وکړي، نو د امریکې له سختو فشارونو سره مخامخ سي. دغه په وینا فشارونه به تر هغه دوام وکړي تر څو د طالبانو حکومت د بشري حقوقو او په تیره بیا د میرمنو د حقوقو په زمینه کې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کښېږدوي. ایزانو د یادو مسلو په هکله به په افغانستان کې د افغان خبریال سید رحمان سالار او د سیاسي چارو لشنند ډاکټر علي واحدي نظرونه تاسو ته وړاندې سي. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره خبرونه کوم هر کلی کو خپل بحث د شاغلی سید رحمان سالار څخه په پښتني سره پیلو. سالار صاحب، اول دار ته وایاست چې په ټول کې د بشري حقوقو په برابر او بیا په دې ورسته کې په میرمن باندې د طالبان له لوري لګول شوی محدودیتون ته په کوم سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درناوی نه کې هلی تاسو ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وي. راځو ستاسو پوښتنې ته. لومړی زه دا ویل غواړم چې باید په دې باندې پوه سره چې الحمدلله د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي او هیڅ مسلمان د اسلام د کوم حکم سره مخالفت نشي کولای، د دې حق نه لري. که دا مخالفت خدای ناخواسته کوي، هغه په دې معنا ده چې هغه د اسلام دی محدودین وزی. نو په دې اساس سم موضوع کې زه غواړم چې کڅوک نظر ورکوي هم باید د عالمانه نظر وي او د اسلام او شریعت د اصولونو په خبره وي. حجاب چې دی یو اسلامي اصل دی او اسلامي او الهي حکم دی. د دې سره هیڅوک په هیڅ عنوان مخالفت نشي کولای، په ځانګړې توګه مسلمان مخالفت نشي کولای. دوهمه خبره دا ده چې هر هیواد د هر هیواد وګړي حق لري چې د خپل ځان د پاره د ژوندانه یو لاره خپله کړي، یو لاره وټاکي، یو قانون جوړ کړي، یو اصول جوړ کړي چې د نړۍ په هر هیواد کې د دې مثالونه هم شته دي. هر څوک د خپل فکر او خپل هغه طرز او طریقه چې کومه ده کلتور او فرهنګ او دا پام کې نیسی او بیا یو لار جوړوي، یو قانون جوړوي ځانته، او د نورو هیوادونو خلک په هغه کې د مداخلې حق هم نه لري. نو زه هدف مې دا دی چې هغه کسان چې د لویدیز هیوادونو نه یا د ختیځو هیوادونو نه یا د نورو نه د افغانستان په چارو کې د ښځو د حقوقو، د بشر د حقوقو یا په نورو پلمو باندې مداخله کول غواړي، دا د دوی حق نه جوړیږي. په ځانګړې توګه دغه وروستی کوم فرمان چې صادر شوی دی د حجاب د رعایتولو په اړه، دې کې هیڅوک د مداخلې حق نه لري. او بله دا ده چې تاسو وګورئ ځینې خلک چې افغانان هم دي او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میشت دي، هغوی که په هغه اروپا کې هم دي حجاب مراتوي، هغه څوک چې اسلام منی. البته که په هر ځای کې د نړۍ میشتي مسلمان چې دی هغه هلته هم مسلمان دی، په افغانستان کې هم مسلمان دی، په نړۍ په بل هیواد کې هم مسلمان دی، هغه حجاب ځانته اختیاروي او حجاب رعایتوي. دې نه منکر کېږي نه او د دې سره مخالفت نه کوي. دا چې ځینې کسان ورسره مخالفت لري، زه په دې باور لرم چې د هغوی عقیدوي مشکلاتو سره هغه مخ دي. ځینې د باخبره دي د اسلامي احکامو نه، ځینې دا دي چې هغوی قصدن غواړي د لویدیز تر اغېزو نه لاندې یا د نورو هیوادو تر اغېزې لاندې راغلي. که موږ لږ وړاندې ولاړ شو، همدغه مخالفت چې نن په افغانستان کې د حجاب سره کېږي، پرون په ایران کې هم د حجاب د حکم د تطبیق په اړه مخالفتونه ښکاره کول، او هغه اصلا دغه خلک یو ځانګړي طریقه ځانته نه لري چې که حجاب مثلا نوی په بل موضوع باندې هم همدغه سي انتقاد کوي، همدغه سي خپل مخالفت فکر او مخالفت نظر مخالف نظر بیانوي، هغه همدغه سي جوړ شوی دي چې هر څه کې باید مخالفت وکړي. زما هیله او زما غوښتنه دا ده چې ټولو ورونو مسلمانانو هیوادوالو نه چې لومړی په قضیه باندې ځان پوهول پکار دي. هیڅ مسلمان دا حق نه لري چې د اسلامي اصولو د تطبیق سره مخالفت وکړي، مګر د حجاب په ډول کې یا د حجاب په دغه چې ځینې علما وایي چې مخ چې دی مثلا هغه په عورت کې راځي پټول یې لازم دي، ځینې نور وایي هغه موضوع به پرېږدو موږ دیني عالمانو ته، دیني عالمان به په دې باندې بحث وکړي، هغوی به یو له بل سره کینی استدلال به وکړي. زه په دې باور لرم چې حتماً به هغه معقوله لاره د ټولو علماو دفاع تاییدیږي. اما په مجموع کې یو ځل بیا وایم چې د حجاب په اړه د نړۍ ټول مسلمانان په اتفاق سره اتفاق نظر لري او هیڅوک ورسره مخالف نه دي. څوک چې ورسره مخالفت کوي هغه به حتماً نور اغراض او نور غوښتنې او نور څه لري په زړه کې.
مننه. اوس به راسو ډاکټر صاحب واحدي ته. ډاکټر صاحب، تاسو د بشري حقوقو په برابر د طالبانو کلچر او د وروستیو لګول سوي محدودیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟
د دغه مسلې یعنې د حجاب په مراتولو او د حجاب په عملي کولو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې موږ د حجاب ملاتړ کوو او دا یو اسلامي دنده ده چې موږ باید ټول سر وکړو او په دغه اړه کې هیڅ کوم دا باو او فشار معنا نه لري. او دا چې غربیان په دغه اړه دخالت کوي څه د دوی دخالتونه او د دوی ادعا یو بې ځایه ادعا ده. پر هغه باندې مثلا تاکید وسي او نور حجاب او نور ډولونه څخه ممانعت وسي، دا ځکه فکر کوم چې دا هم یو غربیانو تبلیغاتي چې غواړي د حجاب مسله تر پوښتنې لاندې راولي او یوه د دې په بانې سره بیا هم خپل دباوونه او هغه بې ځایه فشارونه پر د افغانستان پر روس باندې تحمیل کړي.
مننه. ایزانو لیوی لندی شاندمی و رسته بیرتراغرز و ستاسو خدمت ته. د هندارې په خبرونه کې مو هرکلی کو او خپل بحث ته له سید رحمان سالار څخه په پښتني سره دوام ورکو. سالار صاحب، ستاسو په نظر د طالبان د حکومت له لوري په میرمن باندې لګول سوي محدودیتونه په داخلي او بهرني کچه کې د طالبانو په څیرې او په ټول کې په افغانستان باندې څه اثرات لري؟
تاسو په خپله پوښتنه کې دې ته اشاره وکړه چې لویدیځ یا نور هیوادونه افغانستان په بندیزونه ګواخلای دی او افغانستان باندې بندیزونه ولګوي، زه فکر کوم چې راځي لږ جرأت وکړو که مسلمان د اسلامي احکامو په تطبیق سره د بندي سره مخ کیږي مخ دي شي. په دې باور لرم چې کتر دغه یو حکم هم خدای نه خواسته څوک تیر شي ورته د لویدیځ غوښتنه ومني، هغه بل غوښتنه مني در باندې مني، هغه بل غوښتنه درته مطرح کوي. یعنی تاریخ دا ثابت کړی دا چې کفري هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیځ چې دی غرب چې دی امریکا یا نور د دوی تر اغیز لاندې هیوادونه، دوی هیڅ وخت د مسلمانو په اسلامي هیوادونو کې یواز یوا غختنه نه لري بلکې هغه کایوا د دوی غختنه تا ورته تر تیر شي بل در ته مطرح کوي بل مطرح کوي بل اخر دوی نه پرېږدي چې په یو هیواد کې د سوچا اسلامی نظام او حکمن وي او هر څه د اسلامی دوی به ملاحظات لري نو زما په نظر چې مسلمانان د دې حق نه لري چې د هغه سرو کرښو نه چې د اسلام د اصولو دي د هغو نه تیر شي د دې په بدل کې یا د دې د ویرې چې په ما به بندیز ولګي. درسته ده علما د په خپل منځ کې کینی معقوله لار چې د دین اصول پکې تطبیق شوي وي تطبیق کېدو وړ وي هغسې یوه لار دې مطرح کړي نور د دلویدیزه او د بل په بندیزونو په دې په کیسه کې نه کیږي او یوازې هغه لار دې خپله کړي چې خدای تعالی یې حکم کړی دی او قرآن کریم په هغه باندې حکم کړی دی او زموږ ستاسو مسلمانانو محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام په خپلو مبارک حدیثو کې هغه لار روښانه کړې ده.
مننه ډاکټر صاحب. واحدی، تاسو د ښځو په برابر د طالبان د حکومت د دې وروستي پریکړې اثرات څرنګه ارزوئ؟
دا چې پر میرمنو مسلمانو ښځو باندې دباونه، فکر کوم چې کوم خاص دباونه د طالبانو لخوا پر مسلمان میرمنو باندې په افغانستان کې داسې نه ترسترو کیږي. مونتا غربیان داست معلومیږي چې دوی په حاصل کې په افغانستان کې د اسلامي قانونو د عملي کېدو څخه ویره لري او په دې اڅه دي چې په یو بانه پر خپل دواونه پر افغانستان پر ولس باندې یا پر امارت اسلامي باندې زیات کړي تر څو چې دوی د ستونزو سره مخامخ شي. او لبل په لاوه خو نو مشکورو چې الحمدلله نن ورځ په اسلامي نړۍ او اسلامي حکومت کې یو خورا روشانه او موافقه نومات جمهور اسلامي ایران دی چې مشکورو چې دلته د ښځو د میرمو اسلامي میرمنو د او د په اجتماعي او کلتوري او په ټولو سایو کې ګډون لري او هیڅ کوم ستونزې نه لیدل کیږي. نو انشاءالله موږ توقع لرو چې امارات اسلامي د ښځو په اړه او د اسلامي میرمنو په اړه د دې لپاره چې ښځو او مسلمان ښځو وتوانی شي په اجتماعي او په مختلفو برخونو کې ګډون وکړي او د دوی د ګډون په اړه انشاءالله هغه داسې قوانین وضع شي چې دوی د ستونزو سره مخامخ نه شي. هغه چې د اسلام له ممنوع څخه کوم ممانعت نشته نو د مسلمان ښځو توقع دا ده چې امارت اسلامی هغه قوانین چې د ښځو ګډون په اړه چې د اسلام له ممنوع څخه کوم ممانعت دی هغو ته اجازه ورکړل شي چې په هغه اسلامي او شرعي مبنا دغه مسلمان میرمنې د خپلو حقوقو څخه برخمن شي او هغه پلمې چې غربیان ام اسلام تور پښتنې راولي هم امارات اسلامي او خپل هغه بې ځایه ادعاګانې پر ملت باندې تحمیل کړي دا زمینه دغه غربیان ته مساعد نه شي او په یقیني ډول انشاءالله که د اسلام قوانین په خورا صحیح ډول او په یوه صحیح ممنع عملي سي هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي.
مننه. عزت من اوریدونکو، د تهران لرادیو مو په افغانستان کې طالبان د حکومت لوري د شوزو د حجاب په برابر د نیوی حکم او د هغه د سرات پاکله د افغان رسنیس فعال شاغلی سید رحمان سالار او د سیاسي چارو شنان ډاکټر علي واحدی نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفاده وړ مو ګرځېدلی وي. د هندارې تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوه خونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه راغلو. دوستانو نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د ځنو موضوعګانو ترڅنګ په خپل سیاسي پانه کې د خبرو ته انعکاس ورکړي. د یمن د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې له ایران سره زموږ اړیکې ورولیزې او ځانګړي دي. انصار الله غورزنګ ته نږدې د یمن د خارجه وزارت مرستیال حسن العزی په خپل شخصی ټویټر پانه کې زیاته کړی ده د تهران او سنا اړیکې په ولیتوب سره مختزی او د دې لپاره چې ایران اسلامي هیواد دی نو مونږه هم له هغوی سره ځانګړي اړیکې لرو. د عراق د اسلامي مقاومت نجبه ورزنګ عمومي منشي په غزه کې د سیف القدس د جنګ په کلیزه کې ویل چې د عراق ټاټوبه د هرو سازشکارو او د سیسه جوړونکو هدیره بوي. هغه دا موضوع په ډاګه کړ چې د عراق ټولو مقاومتي ډلې چمتووالی لري چې د فلسطین د دفاع لپاره د اسرائیل نیواګرانو پر ضد د جنگ جګړو ډګر ته ورداخل شي. دغه ورځپاڼه ویلي کې چې د افغانستان ښځو په کابل کې د ښځو د اجباري حجاب په غبرګون کې لاریون وکړ. په کابل کې یو شمېر ښځې بیا هم لارو کوڅو ته راوتلې څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی یې د خپلو حقوقو تر پښو لاندې کول بولي. افغان ښځو د افغانستان په پلازمېنې کابل په شهر نو سیمه کې په خپل لاریون کې له ستر یا حجاب څخه د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف په اړه خپل اعتراض غږ پورته کړ. د لاریون یوه ګډونوالو ویلي چې د هغه څه پر وړاندې چې طالبان یې په زور غواړي په افغانستان کې په ښځو تحمیل کړي اعتراض کوي. هغه زیاته کړه مونږ وختل په هغو شعارونو سره چې د قانون شریعت او د افغانستان د ټولو کلتوري ارزښتونو خلاف نه دي د هغه څه په اړه چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او کلتور پر بنسټ پر افغانستان تپي ودرېږو.
عزیزانو د هم کیهان ورسپانه د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننۍ کړي کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر دغه عنوان لاندې چې د جنت البقیع دورانولو نه شپږ نیوي کاله تیریږي خو وهابیانو هم هغسې د ایمې معصومین د بزرګوار و قربونو قبرونو د ویجاړولو په فکر یو مطلب لیکلي. د شوال د میاشتې نهمه نیټه په عربستان کې د بقی قبرستان د ورانولو له کلیز سره سمون خوري. د بقی هدیرې په کلي ډول د ورانولو پیښه یو ځل په 1906 میلادي کال او یو ځل بیا په 1906 میلادي کال یعنی د 1905 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 دیرشمه نیټه وشوه. د دا سی سر اسلامی او نړیوال میراث چې د سرزوري تفکر د ملاتړ او د قدرت په پیاوړتیا او د اسلام په نوم سره وران شو او هغه غارت شو. هغه وخت چې وهابیت په سعودي عربستان باندې واکمن شو، په عربستان کې د حضرت عبدالمطلب علیه السلام بیبي خدیجه کبرا سلام الله علیها د قبر ګنګوسه، د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها زیجن زایونه او د پیغمبر اکرم پټ عبادت زای او د بیبی حوا او د نورو کسانو قبرونه وران کړل شول، او هغوی بیا مدینه ته لاړل او د نبوی منوره ګنبدې په توپونو وویشتله، او یوازې د اسلامي هیوادونو د جنگ او د ګواښ اعلان و چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د قبر د رنګېدا مخه یې ونیوله. وهابیانو د څلورو معصوم امامانو قبرونه رنګ کړل او ټولې ارزښمنې ډالۍ او ګنجینې چې ډیر د پام د تاریخي لحاظ د پام او مادي ارزښت یې درلود چورتالان کړي. د حضرت امام حسن علیه السلام د قبر ورانول د عراق په سامرا کې، د امام حسن عسکری علیه السلام په حرم کې بیا بیا بم چاودنه، د ایران په مشهد مقدس د حضرت امام رضا علیه السلام په حرم کې بم چاودنه، په سوریه کې د حضرت امام علی علیه السلام د یو صحابي حجر بن عدی او نور د قبرونو ورانول داسې غمیز دي چې په نړۍ کې هم هغه د وهابیت د تفکر په دوام کې تر سره شوی دی.
زانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه یادونه کو چې موږ دا ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسولیت پر غاړه ناخلو. مسیر ورسپانه امریکایي د افغانستان نوی حکومت په لاس ورغلی فرصت نه ضایع کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په امریکا کې په یو غونډه کې د خبرو په مهال ویلي چې افغانانو ته یو فرصت په لاس ورغلی چې په امن او ثبات کې ژوند وکړي او په مخ کې ښه راتلونکی ولري، نو ځکه دغه فرصت نه سوځي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې ویلي چې لا هم په قطر کې د دوی استازي له افغان لوري سره په مسایلو خبرې کوي او هڅه کوي نوی حکومت له خپلو وروستیو اقداماتو را وګرځي. ویسټ دا منلی ده چې افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې به بانکي سیستم بیرته جوړ شي، د خلکو اقتصاد به وده وکړي، ځکه امریکا له افغانانو سره مرستو ته ژمنه ده. نوموړي د کنګل شویو شتمنیو په اړه هم ویلي چې د امریکایي محکمې تر پریکړې وروسته به یې براخلیک روښانه شي. ویسټینګار کړی چې دوی د افغانانو له حقوقو دفاع ته دوام ورکوي او د دې چارې د عملي کولو لپاره د فشارونو راوستلو ته تیار دي. اول دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان کې ځینې ناروغان د درملو د نشتوالي له کبله تلف کیږي. دغه سازمان د افغانستان څانګې په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو ډیر تاوان ښځو ته رسیدلې ده. راپورټ په یوه برخه کې هغه موردونو ته اشاره شوې ده چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو په ځانګړي ډول غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دولو دا چې افغانستان کې تر واکمنۍ د طالبانو تر واکمنۍ دوه او د لویدیځو هیوادونو له لوري د مرستو د یو دمې بندېدو له کبله د نورو سکټرونو تر څنګ د روغتیا سکټر ته هم ډېر تاوان رسیدلی او په دې کې عام خلک قرباني کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د کابل شته سو ورسپانه ده چې په خپل نننۍ سایت کې دا سلی کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان او د شزو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو په تړاو ناسته جوړوي. تمه ده دا ناسته سبا یعنی پنجشنبه د غوایی په 28 نیټه جوړ شي. دا ناسته چې د ناروې په وړاندې جوړیږي د بشري حقوقو پر وضعیت د نجونو او شزو پر خوشی کېدو او د طالبانو له لوري پر مېرمنو د نوي بندیزونو په اړه پکې خبرې کیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې پر مېرمنو حجاب اجباري کړ. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونو سره مخامخ شوه. او واشتسو بیا په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاد د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت له سرپرست سره د امنیتي مسایلو په تړاو خبریاتری کړی دی. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سه شنبه د غوایی په شلمانیټه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له استاد تامسون نیکلسون سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوه تړون له مخې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په وړاندې وکاریږي. حقانی ویلي چې د ټولو مخالفانو په وړاندې د خبرو اترو دروازې پرانیستې دي.
ایزانو د هم بهرانه ورسپانه میل انلاین نه پیلو میل انلاین ورسپانه په خزو د جبري حجاب اغستو په اړه د طالبانو د ورستی فرمان په وړاندې په کابل کې د یو شمیر خزو مظاهرو ته پام اړولې دي. ورسپانه لري چې په کابل کې یو شمیر خزو چې شمیر یې شاوخوا لستنه وو د سه شنبه پر ورځ د طالبانو د نوي فرمان په وړاندې چې خزو په عامو ځایونو کې مخ او ټول ځان پټولو ته مجبوري اعتراضیا لاریون وکړ. دا خځو چې د ډیرو مخونه لوڅ و د عدالت شورنه ورکول دا ورسپانې په لیکنه د معترضو خځو همدارا شورنه ورکول چې چادرې زمونږ حجاب نه دی. میل انلاین لیکي چې دغه اعتراض لارون ډیر دوام نه کړ ځکه د طالب وسلوالو مخاوني ولا او نه هم خبریالان د تپری خودل شو ورځخه راپورټ برابر کړي. د ورسپانې په لیکنه د طالبان لخوا دغه فرمان په افغانستان کې د غورستیو محدودیتونو درړې یو برخه ده چې په ترڅ کې د خځو هغه څه لګې لاسته راوړنه چې دوی په تیرو نږدې شلو کالونو کې ترلاسه کړي وي ترې اخیستل شوي.
ډیر عزتمن اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره وو. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او سرلوړي اوسئ.
ورحمة الله وبركاته.